ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې د مرکو او راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوډې اچار تانس پروګرام. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې ناجیه صافی یې وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر په ټلیفوني تماس کې د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر مرکزي دفتر پرونی حمله وغندله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین پر بحران د خبرو لپاره سبا فرانسې ته ځي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر په ټلیفوني تماس کې د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې جان کیری د حمید کرزی ته ډاډ ورکړ سو د پاکستان له صدر اعظم سره به د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. افغان حکومت فکر کوي چې طالبان د سولې لالي شورا سره د سولې خبرو ته چمتو دي، خو په دې برخه کې ځینې خنډونه شته چې په کار د پاکستان په اړه همکاري وکړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د سولې په وړاندې په سیمه کې د امریکا متحد هیوادونه خنډونه جوړوي. افغان ولسمشر ویلی چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر مرکزی دفتر او د کابل په دریمه کارتي کې د بهرنیانو پر یو ملمستون بریدونه وغندل. خغلی کرزی دغه بریدونه د بهرنیو استخباراتي کړیو یرغل بللی او ویلی چې د دې بریدونو هدف د راتلونکو انتخاباتو د پروسې تخریبول دي. یو شمیر وسلوالو پروند انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر مرکزی دفتر برید وکړ. چارواکي وایي په پیښه کې ټول برید کوونکي وژل شوي او دوه پولیس ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر مرکزی دفتر پرونی حمله وغندله. یوناما په یو اعلامیه کې وویل پر یو ملکی هدف وروستی برید غندي او ټینګار کوي چې په انتخاباتي ادارو او د دوی پر کارکوونکو باید قصدي حمله ونه شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په ختیځ کې پرون څلور وسلوال کسان یوې ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر مرکزی دفتر برید وکړ.
څلور کټول د خزو چادرې د استفاده کړیو او په یو تعمیر کې چې د کمیسیون دفتر تنګ ته دی دوی هلته پر شوي وو او دی برید کوي. د افغانستان ملي پولیس لاس په کار شول ژر او دوی ټول له منځه ولاړل. دوی خپل هدف ته نه رسېدل. د دوی د حملې ټول ناکامې دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي په پرونی برید کې کارکوونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د سې شنبه په ورځ هم پنځو وسلوالو په درلمن سیمه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر یو سیمه ییز دفتر برید کړی و. او د نن لپاره د شهزاده صرفی د معلوماتو له مخې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 سلویخت پوله، یو روپۍ 20 افغانۍ 10 پوله، یو سنلینګ پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 501 شپېته افغانۍ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین پر بحران د خبرو لپاره سبا فرانسې ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جن ساکی پرون وویل چې خغلی کیری به له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره نن یک شنبه په پاریس کې د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړي. له روسي سره د کریمیا سیمې یو ځای کېدو په کریمیا کې هم وضعیت کړکېچن کړی. ځینې چارواکو دا په اروپا کې تر سړې جګړې وروسته تر ټولو ستره امنیتي ستونزه ګڼلې. دا کتنه په داسې حال کې کېږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ولادمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د کړکیچ ډیپلوماتیک حل لپاره د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو په کچه پر دې کتنې موافقه وکړه. د اوکرين لنډمهاله ولسمشر الکساندر تورچینوف د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د کتنې لپاره مینسک ته ولاړ. د بیلاروس د ولسمشرۍ دفتر وایي دواړو مشرانو پرون د اوکرين پولې ته څیرمه د لوکاشینکا په کور کې سره وکتل. لوکاشینکا په دې کتنه کې وویل ډاډه دی چې دی او اوکرين چارواکي به ځینې مشترک ټکي ومومي. د په خبره مخکې هم مشترک نظرونه درلودل. د اوکرين سرپرست ولسمشر تورچینوف وویل د اوکرين او بیلاروس خلک له سلګونو کلونو راهیسې د یو بل تر څنګ اوسېدلي، کاري کړی او لاس په لاس به مبارزه کوي. تورچینوف هیله وښوده چې دواړه هیوادونه به خپلې اړیکې پراخې کړي. استرالیا چارواکي وایي هغه ټوټې چې پرون د هند له سمندر څخه یوې بیړۍ راوړې د مالیزیا د بېدرکه شوې الوتکې نه دي. د استرالیا د سمندري چارو د خوندیتوب د ادارې چارواکو نن وویل هغه مواد یا ټوټې چې چینایي او استرالیایي بیړۍ له سمندر راوړې نور شیان دي، نه د مالیزیایي الوتکې ټوټې. د استرالیا، جاپان، چین، کوریا، امریکا او مالیزیا لس الوتکې د استرالیا د ساحلي ښار د لویدیز په 1950 کیلومتر کې د مالیزیایي الوتکې د موندلو لپاره لپاسه سرنه کوي. ټاکل شوی ده چې د سیمې ته د سه‌شنبې تر ورځې پورې دوه استرالیایي بیړۍ ورسیږي. په دې بیړیو کې یوه هیلیکوپټر او د ځای معلومولو ماشین سیمې ته وړل کیږي. او په لبنان کې وزن وژونکي برید کوونکي د پاس پر یو پوسته حمله وکړه. پیښه د لبنان په ختیځ کې د سوری پولې ته څیرمه شوې چې درې سرتیري پکې وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي وویل دغه پیښه پرون ماښام په ارسل ښارګوټي کې شوې ده چې څلور سرتیري ټپیان کړي هم دي. د سنی مسلمانانو یوې ډلې د دې پېښې مسؤلیت منلی. دغې ډلې په ټویټر کې پر خپله پاڼه لیکلې دغه حمله د سامي التاش د مرګ په غچ کې کړې ده. سامي د موټر بم چاودنو هغه مشکوک تنظیمونکی ګڼل کیږي چې د لبنان شیعه سخت دریځې ډله حزب الله یې په نښه کوله. د خبرونو پای.
خبرونه مو له اصالي راډیو څخه واوریدل. ساعت لس بجې او دقیقې دي. د دې خبرونه په دوام کې واوري. ملګرو ملتو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر دفتر برید وخانده. د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د دې حملې په باب وایي
لورونو فلورونو ته مې دا پیغام دی چې باید خپلې لورګانې، میرمنې او میاندې راولېږي، خپله رایه استعمال کړي، ځکه چې دوی هم په دې وطن په وادولو کې حق لري.
په کونړ کې د ښځو په انتخاباتو کې د ښځو د غوښتنې په باب مو د یوې ښځې څرګندونې واورېدې. په کندهار کې د الوتکو د ترمیم ورکشاپ جوړیږي.
هر کوم تیار د انجن د چیک لپاره او هم یو خرابې پښې پیش سي د هغه لپاره د ترمیم مرکز ګرځي.
د دې او ځین نور راپورونو ترڅنګ د کابل ورسپانو ته کتنه کوو او د 19 پروګرامونو دراورو ژوند په شی بو کې او د غړیا چار. د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یونما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزي دفتر پرونی حمله وغندله. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ حمله به د انتخاباتو پر بهیر اغیز ونه کړي. دا وزارت وروسته تر هغه دا خبره وکړه چې د یوې اونۍ په موده کې په کابل کې له څلورو وروستیو بریدونو دوه د انتخاباتو پر دفترونو وشول. که څه هم په دغو ډله ییزو بریدونو کې زیات تلفات نه دي پېښ شوي، خو نشته چې شایع په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخاوني سي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر پرونی حمله وغندله او دغه سي حمله د مخنیوي غوښتنه وکړه. یوناما په یو اعلامیه کې وویل پر یو ملکی هدف ورسته برید غندي او ټینګر کوي چې پر انتخاباتي ادارې او د دوی پر کارکونکو باید قصدي حمله ونه سي. افغان چارواکي وایي د کابل په ختیځ کې پرون څلورو وسلوالو له یوې ودانۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر برید وکړ. په ځینو راپورونو کې برید کوونکي 15 تنه شول سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې ټول برید کوونکي وژل سوي او دوه پولیس ټپیان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو وویل په دې برید کې د دوی کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې دغه ډول بریدونه د انتخاباتو پر بهیر کوم تاثیر نه کوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل د برید کوونکو عمده هدف په خلکو کې بیر اچول دي. خدای وي خلکو خپل تصمیم نیولې او پراتونکو انتخاباتو کې به برخه اخلي.
دغه هدف هم دغه د ترڅو خلکو منځ کې وېرې ایجاد کړي، خو دوی خپل هدف ته نه رسېږي. د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولې هغه د انتخاباتو کې ګډون دی، نو په دغه عملو باندې به انشاءالله تاسو خپل هم اوري چې هر څوک په هېواد کې په ګوډ ګوډ هېواد کې خلک خپل آواز ایستلي، او هغه ښه نمونه دا ده چې په ټول هېواد کې په هغه لوی کمپاینونو کې په زرګونو خلک جمع کېږي او په شوق او په علاقې انتخاباتو کې او کمپاینونو کې او غونډو کې اشتراکي ده. او ښه نمونه دې ده چې خلک هېڅ وېره لاره نه ورکي.
د کورونیو چارو وزارت تر دې مخکې هم ډاډ ورکړی و چې افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د امن لپاره پوره تدابیر نیولي دي. دغه وزارت په داسې حال کې د ډاډمنو انتخاباتو خبره کوي چې د سې شمې په ورځ هم 15 وسلولو په دارالامان سیمه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر یو سیمه ییز دفتر برید کړی و چې د دوو پولیسو په ګډون څلور کسانې په نتیجه کې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وه. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویان فهیم نعیمی وویل وروستۍ وسلولې حملې په رواني لحاظ پر خلکو اغیز کوي، خو د انتخاباتو مخه نشي نیولی.
دا حملی نشه کولای چې د ټاکنو په ورځ د ټاکنو مرکزونو او محلونو ته ډیر زیات صدمه ورسېږي. پرځ دا حملی معمولا د خارونو بعضو منطقو کې کیږي، څو ساعتو لپاره دوام کوي او غیر پس نور ساحي امنیت د امنیتي ارګانونو لخوا تضمینیږي. په رواني لحاظ دا حملی کولای شي خلکو باندې تاثیر پرېږدي.
د انتخاباتو پرانیژدې کېدو سره په کابل کې ډلهییز وسلول بریدونه زیات شوي دي. په دې شرط کې د لسو ورځو په موده کې پر مهمو اهدافو څلور بریدونه شوي دي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي شنبه پر ستر سره کیږي، خو نه امني د دغو انتخاباتو پر وړاندې لوی ستونزه ګڼل کیږي.
په ورستیو 15 ورځو کې په کابل کې څلور حمله وشوي چې دوی د انتخاباتو پر دفترونو وي. پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل د ولسی جرګې عمومي غونډې ته چې د هیواد پر امنیتي وضعیت بحث سره بلل شوی و وویل د یو ځان وژن کې برید په تنظیمولو کې د یو پخوانی سناتور د لاس لرلو په اړه اسناد لري، خو افشا کولای نشي. د دغه سناتور د نوم د نه افشا کولو د علت په اړه ویل چې د هیواد حالات داسې دي چې که هغه افشا کړي حالات به نور هم خراب شي. د دې موضوع تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې واوري.
د ملي امنیت د ریاست سرپرست وایي سره لدی چې په یوې انتحاري حملې کې د یو پخواني سناتور د لاس لرلو په اړه اسناد او شواهد لري، خو نشي کولای چې په دې اړه اقدامات وکړي. رحمت الله نبیل د دې پخواني سناتور نوم ونه خوت. خغلی نبیل د شنبه ورځې د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وینا کوله وویل چې د هیواد وضعیت ته په کتو په دې قضیه کې جدي اقدامات نشي کولای.
د دې مسایل مکمل اسناد داره میره بيخي برتون واضح میګم.
دې مسایلو کې مونږ کامل اسناد لرو، دا تاسو ته په واضح ډول وایم، اما اوس وخت نه دی. په دې دلیل چې تاسو هم پوهیږئ چې چیرې مونږ خلک د قاچاقبر، جاسوس، د تروریزم همکار، مفسد یا جنگي جنایتونو په تور ونیسو، دا په هیواد کې د لوی جنجال سبب شي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم وویل سره لدې چې د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه اسناد او شواهد لري، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. د دې جرګې یو غړي احمد شاه رمضان وویل چې امنیتي ارګانونه باید لاس په کار شي.
امنیتی ارگانونه د کورونی چار او دفاع وزارتونه تل وی چې په فلانی ځای کې انتحاری کیږي او فلانی ځای ته راځي. دا ټول راپورونه دي. کله چې تاسو پوهیږئ چې انتحاری کیږي، ولې تاسو مخ نه نیسئ؟ دولس کاله کیږي چې تاسو دا خبرې کوي، خو هیڅ عمل نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره په وروستیو لس ورځو کې په کابل ښار کې څلور پرله پسې وسلوالې حملې وشوې.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
ساعت لس بجې او څوارلس دقیقې شوې. تاسو زموږ شغل ازادي راډیو څخه اورئ. اوس به هم نسیم شفق درته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو لیکنو ترڅنګ تر ډیره د جمهور رئیس کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر ټلیفوني خبرو او په ولسی جرګې کې د امنیتي چارواکو پر پرونیو سرګندونو مطالب خبره کړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د جمهور رئیس کرزي له قوله لیکلي چې د افغانستان خلک له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو هیوادونو په اړه د امریکا د سیاست د واضح کولو غوښتنه کوي. په دې اړه لیکنه کې د جمهور رئیس کرزی او جان کری پرونی ټلیفوني خبري راخیستل شوې چې خاغلی کرزی جان کری ته ویلي افغانان شک لري چې یا امریکا د تروریزم پر ملاتړو هیوادونو اغیز نه لري او یا هم اراده نه لري چې پر هغوی خپل نفوذ اعمال کړي. ویسا همداراز د امنیتی چارواکو له قوله لیکلی چې پاکستان او وسلوال مخالفان د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې کوي خو امنیتی ځواکونو یې د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولې دي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم خپل سرمقاله په افغانستان کې د انتخاباتو په درشل کې د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي مسلې ته ځانګړې کړې. لیکوال لیکلي د حملې له انتخاباتو سره تړلې دي او وسلوال مخالفان هڅه کوي چې خلک وډار کړي او په انتخاباتو کې د هغوی د ګډون مخه ونیسي. د سرمقالې د لیکوال په باور د دې حملو طرحان معلوم دي او دا لازمه ده چې د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو د حلو ځلو ترڅنګ ډیپلوماتیکي هڅې هم وشي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له امریکا او نړیوالې ټولنې وغواړي چې پر هغو هیوادونو ډیر فشار واچوي چې دا ډول حملې پلانوي. سرنوشت په یو بل مطلب کې د جمهور رئیس کرزی هغه خبره هم راخیستی چې وایي د وسلوالو مخالفانو وروستۍ حمله د افغانستان او امریکا ستراتیژیکو اړیکو ته زیان رسوي. هیواد دولتي ورسپانه هم د ولسمشر کرزی او د امریکا د بهرنۍ او چارو د وزیر پرونی ټلیفوني خبرې خبرې کړي. په دې اړه مطلب کې جمهور رئیس کرزی جانکری ته ویلي چې پاکستان د طالبانو او افغانستان ترمنځ د سولې د خبراتورو د پیلیدو په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. ولسمشر کرزی جانکری ته ویلي چې طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره خبراتورو ته تیار دي خو په دې برخه کې ځینې خنډونه شته چې د لری کولو لپاره پاکستان لازمه همکاري نه کوي. هیواد لیکلی چې جانکری خاغلی کرزی ته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې وکړي. او محور غیر دولتي ورسپانې خپل سرمقاله د ملي امنیت د عمومي مشر د هغو سرګندونو په اړه لیکلي چې وایي فاسدین جاسوسان او د ناامنۍ رامنځته کوونکي پیژني خو د وضعیې د ګډوډولو له ویرې نمونه نشي اخیستی. د سرمقالې لیکوال لیکلي خلک هره ورځ قرباني ورکوي او دا ډیره ضروري ده چې دا کسان د ملي امنیت د ادارې لخوا افشا شي. لیکوال لیکلي د یو خپلواک دولت په توګه د مافیایي ډلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې کېدل به د دولت په درې ګونو قواو کې د مافیایي ډلو نفوذ نور هم یقیني کړي. د محور د سرمقالې لیکوال غوښتنه کوي چې یو ځل تصفیوي عملیات د دې لپاره هم پکار دي چې د فاسدو جاسوسانو او په ناامنیو کې د لاسلرونکو کسانو څیري خلکو ته وښودل شي.
سیزم و شخل آزادی رادیو اخبری. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د وسلوالو مخالفانو حمله د خلکو په روحیاتو ناوړه اخیز لري خو د راتلونکو انتخاباتو مخه نشي نیولی. د دې ادارې ویندوی فهیم نعیمی وایي چې د وسلوالو مخالفانو حمله د څو ساعتونو لپاره په یو مشخص ځای کې وي چې په انتخاباتو کې د ټولو خلکو د ګډون مخه نشي نیولی. احمد زبیر ژمن په راتلونکو انتخاباتو کې د روانو ناامنیو د اغیزو په اړه له ښاغلي نعیمی سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې یا فیفا ویاند فهیم نعیمی په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل کې او په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې دي. تاسو له نظره په داسې امنیتي شرایطو کې امکان لري چې انتخابات سراسري او شفاف شي؟
ګوري دا انتحاری حملی چې دی د دې هدف هم دا دی چې خلکو کې ویره خپره شي او د رواني لحاظ خلک تحصیل لاندې راشي او د ټاکنو په ورځ په ټاکنو کې ګډون وکړي. د دې نه بغیر نور دا حملی نشي کولای چې د ټاکنو په ورځ د ټاکنو مرکزونو او محلونو ته ډېر زیات صدمه ورسېږي. پرش دا حملی معمولا د خارونو یا نور ځایو په بعضو منطقو کې کیږي څو ساعتو لپاره دوام کوي او هغه نه پس نور د صحیح امنیت د امنیتي ارګانونو لخوا تضمینیږي. په هر صورت د رواني لحاظه دا حملې کول شي خلکو باندې تاثیر پرېږدي، د خلکو مشارکت به یا ګډون به په ټاکنو کې کم کړي، لیکن په عمومي ډول دا حملې نشي کولای د ټاکنو مخه ونیسي. ټاکنې به کیږي ان شاء الله او ټول افغانان به په ټاکنو کې ګډون کوي.
خو لخرونو کور اخو لار شو په کلو کې دسې کلی او سیمې هم شته چې هر ورځ ورکه جنگ نخته کېدای شي، نو په دې حساب خای د دې سیمو یا د ولسوالو خلک پکې ګډون نه کوي، نو څنګه کېدای شي سراسري ټاکنې وشي؟
اگر سراسری ټاکنه چې په اساسي قانون کې یا ټاکنو قانون کې مطرح شوی د هغه هدف دا چې په ټول افغانستان کې ټول افغانانو ته باید لازم زمینی مساعد شي چې څو شغوی او شي کولای د قانون په اساس خپل د سیاسي حق څخه یعنی رای ورکونه نه ګټه واخلي یعنی رای ورکي. خو په افغانستان کې تاسو پیږی چې لا تر اوسه هم جنگ ادامه لري، امنیتي پیښې رامنځته کیږي، مخالفین مسلح شتون لري په مختلفو ځایونو کې. نو دغه ټاکنې چې کیږي په مجموع کې د ټاکنې د جنگ په وضعیت کې دي په افغانستان کې تقریبا. نو دا هغه څه چې په قانون کې دي طبیعي ده په هغې سطحه کې نه دي، لیکن بیا هم خپل مشروعیت لري، ډېر زیات افغانان په دې ټاکنو کې ګډون کوي.
نایمي صاحب، څو ورځې مخکې ولسمشر ویلي که چیرې په انتخاباتو کې تر شپږ میلیونه پورې خلک برخه واخلي نو دا به کامیابه وي. تاسو چې یو څارونکي اداره یاستئ، یو بې طرفه او درېمه اداره یاستئ، تر څو میلیونو پورې خلک ونډه واخلي دې ته تاسو ورته سراسري ټاکنې ویلی شي؟
دا چې د خلکو ګډون څومره دی د نفوس په نسبت، دا باید ووایم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم حتی د نفوس په نسبت ډیر کم خلک په ټاکنو کې ګډون کوي. په امریکا کې مثلا په نورو هیوادونو کې که تاسو وګورئ په ټاکنو کې د نیمایي نه کم خلک، یعنی تقریبا ډیر کم خلک ګډون کوي د نفوس په نسبت. خو بیا هم هغه مشروعیت لازم مشروعیت شته د ټاکنو. په افغانستان کې هم دا خبره ده چې یعنی کله چې خلک په یو تعداد خلک په ټاکنو کې ګډون نه کوي، یوازې لامل امنیتي مسله نه
راځي. تر څو میلیونو پورې که برخه واخلي تاسو نظر بدایو خو انتخابات
ډیر مشکله خبره ده. تاسو د میلیون په اساس محاسبه وکړئ چې څو میلیون پورې مشروعیت لري کنه لري. زموږ په نظر په هر اندازې چې خلک خپل تصمیم ونیسي او ګډون وکړي دا به مشروعیت ولري، د دې لپاره چې رای ورکول حق دی، مکلفیت نه دی په افغانستان کې د قانون په اساس.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویندوی فهیم نعیمی و چه مرکه تاسی لآزادی رادیو چخه واوریدله. تاسی زمو شرخ لآزادی رادیو چخه و ریده دیخ پروانی پا دو همه نیمایی که دو اونیس پروگرامونه هم لرو جوان پشی بو که او ده گواری اچار. خو اوس کنر تزو پا کنر که شزی وی پراتلون که انتخاباتو که ده گردون نیت لری، خو ده کورنیو اجازی او ده امنیت شوالی تا ارچیا لری. امنیتی مسئولان وی دوی پورا پورا حسه کوی چه ده ولایت پا طول سیمو که امنیت تینگ او خلکو تا پتاکنو که د پراخې برخې اخیستنې زمینه برابر کړي. په دې اړه له کنړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري مفصل راپور واوري.
په کنړ کې خزی وای دوی د رای ورکولو کارتونه اخستي او غواړي چې د ولسمشرۍ ولایتي شورا په ټاکنو کې برخه واخلي. دا سينو ماندان ترای ورکړي چې لاسونه یې د مظلومو افغانانو په وینو سره نه وي، اداري فساد او نورو ناخوالو کې لاسونه لري.
که هغه زنانه چې مثلا د اتلس کلنې نه عمر جګ دی ټول غواړي چې په انتخاباتو کې رای واخلي، ولې د نارینه مثال او د زنانه مثال د سیده لکړي یو مرغه مثلا چې یو مرغه نارینه ری ورکي او زنانه ری ورنکي، نو دا د سیده لکه یو وزر چې ماتي. موږ ټول غواړو چې ام نارینه پکې برخه واخلي او ام زنانه پکې برخه واخلي، او د دې نه موږ نه ریږو چې دا مثلا امنیت خراب دی یا خبر. ټول غواړو چې موږ په انتخاباتو کې برخه واخلو.
موږ سپوږمې د برې تیشي اوسیدونکو زه ټول خويندو ته داډ ورکوم چې باید راشي خپل رای استعمال کړي، ځکه چې خپل غږ پورته کړي. څنګه چې نارینه حق لري چې رای ورکي، دغه خزینه په ټولنه کې حق لري باید چې رای ورکي او خپل
سرنويش وټاکي. دوی وای یو شمیر داسې کورنۍ شته چې خزو ته په ټاکنو کې د برخې خستلو او دفترونو کې د کار کولو مخالفت کوي. خو دوی له ټولو کورنۍ غواړي چې باید خپل خویندو میندو او لورګانو ته اجازه ورکړي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي، څو وړو نوماندانو ته رای ورکړي.
ځینې زنانه چې مونږ کورنۍ نه پرېږدي، خیر دی کورنۍ ته مونږ وینا کوي چې بیا برسته سړی ارمان کوي چې کشکې زه تللی وای او ما خپله رای استعمال کړی وای او خپل قلم دې هغه رئیس جمهور ته کوکي او هغې ته ټیکمارک دې وکړي، آینده کې د ټول افغانستان دپاره خدمتګار واوسي. او بل په ولایتي شورا کې هم دې هغه دغه ته خپل قلم ټیکمارک کړي، آینده کې کې د ټول کونل د خوارو غریبانو د ټول خدمتو کې د امنیت ځواکونه دی الله د پته مصیبت او ساتي او په هر ځای کې د خدای کامیابی لري زمونږ بیا ورونه یا بمترونه یا بیا بمڅي
د غیرونو فلرونو ته مې دا پیغام دی چې باید خپل لورګانی میرمنی او میان دراولي خپل رای استعمال کړي ځکه چې دوی په دې وطن په وادولو کې حق لري ځکه چې نارینه څومره کوشش کوي چې افغانستان ودان شي باید خزم دا کارو کې ځکه چې ولی نارینه سترګې لري لاسونه لري خپل لري زنانه نشي لري خو باید چې رای ورکړي د غیرونو ته مې دا پیغام دی چې کوم ځای کې دی رای ورکړي هغه محفوظ دي ځکه چې ټول زنانه دي کو نارینه وي خو بیا هم مشکلاتو خور ټیم ته چې دی وزي زنانه دي باید چې زنانه خپل رای فایو فرد کې استعمال کوي راشه خپل
په کونړ کې دینی عالمان وای خزي او نر کولې شي چې د مشرانو په ټاکلو کې برخه واخلي او د خپل خوخي کسانو ته رای ورکړي مولوی عبید الله بهاري په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل د اسلام په مقدس دین کې خزي حق لري چې خپل رای وکاروي او د مشرانو په ټاکنه کې خپل اسلامي وجیبه ترسره کړي
بغیر د خزي نه ژوند او د ملک آبادی او رغونه نکېږي نو د ملک پر غونه کې خزه دوهم مقام لري چې هغه خپل رای استعمال کړي او د دې ملک په استعدادونو کې هغه هم داسې راښکاره شي لکه څنګه چې نارینه راښکاره کیږي ځکه نارینه د خپل استعداد په ښکاره کولو کې د حکومت په سیاسي جوړښت کې پراخه ونډه لري همدارنګې ښځې هم د خپل استعداد د ښکاره کولو او د استعمالولو دپاره د هېواد په سیاسي برخه کې پوره ونډه لري نو ښځه هم دې ته اړ ده او نارینه هم اړ دی
خاغلی بهاري وای کومي کورنۍ چې په ټاکنو کې د ښځو د ونډې اخستو مخالفت کوي باید په دې پوه شي چې ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي او په ټاکنو کې برخه اخستل ډېر اړین دي
بنا په دې باندې به دا موږ ونه وایو چې ښځه موږ باید پرېنږدو باید لاړه شي او خپل رای استعمال کړي او په دې کې فعاله ونډه
په کونړ کې د ټول ټاکنو په دفتر کې د عامه پوهاونې مسؤل سعادت الله میرزا وایي دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره په تیرو څو میاشتو کې له 100,000 کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي دي چې په سلو کې 45 ښځې جوړوي او د هیله مند دی چې د تیرو ټاکنو په پرتله به سږ کال زیاتې ښځې ګډون وکړي
تقریبا 45% ښځینه کارتونه اخیستي نو ښځو ډېر کارتونه اخیستي په کونړ ولایت کې انشاءالله د تیرو ټاکنو په نسبت به دا ځل زیاته ونډه واخلي په ټاکنو کې دا چې دا پروسه د جګړې ضد او ملي پروسه ده ټولو خلکو نه غوښتنه مې ده خصوصا د ټولو پلرونو ورونو نه چې هغې څنګه چې هغې د رای اچونې مراکز ته راځي په دغه اندازه د ښځې هم وهڅوي ځکه چې د ښځو او د نارینهو رایې یو شان دي د حقوق یې مساوي دي
د کونړ امنیې قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د راتلونکو ټول ټاکنو خطر سره کېدو په خاطر لازم امنیتي تدابیر نیولي او دی له ټولو خلکو غواړي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شورا په انتخاباتو کې پوره ونډه واخلي او له هیچا ونه ویریږي خپل مسؤلیت دی په سمه توګه ادا کړي
مو آمادگی خود برابر از یا 100% داریم لطف پروردگار
رو نمیدونم مو سل پسلو کې هر ډول چمتو والے لرو د الله شکر دی چې نن سبا زمونږ ځواکونو زیاته ورته پیدا کړی دا په خو وسلو سنبال شوی دی او له خپل وطن خلکو او ځمکې ساتنه کولای شي د راتلونکو ټول ټاکنو د پاره هم بشپړ تیاری لرو د وسلو مخالفینو هر ډول بریدونو ته به سخت ځواب ورکوو او انتخابات په سمتوګه تر سره کوو
په کونړ کې خزی په داسې حال کې پټول ټاکنو کې د ګډون اجمنه کوي چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو ټاکنه به د راتلونکو شنبه په ورځ تر سره کیږي او امنیتي ځواکونه وایي چې په کونړ کې د یادې ورځې لپاره خ امنیتي تدابیر نیولې دي
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام 3.5
سات لاس پجې او اتوش دقیقې شوې د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو مه هېروي ژوند په شیبو کې او د ګډه چار په کندهار کې د الوتکو د ترمیم او جوړولو ورکشاپ جوړی شي بلخوا د هوایي ډګر مسؤلان وایي چې په تیرو درو کلونو کې د دغه ولایت د هوایي ډګر د عصري کولو لپاره د 90 میلیون یورو په ارزښت بیا رغونې کارونه کړي له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واوري
د کندهار هوایي ډګر مسولین وایي چې د هیواد په کچه دغه ورکشاپ چې په هوایي ډګر کې جوړیږي د هر ډول الوتکو د ترمیم او جوړولو امکانات به ولري. د کندهار هوایي ډګر امیر احمد الله فیضی د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې د دغه ورکشاپ له جوړولو سره به نور دې ته اړتیا نه وي چې الوتکې د ترمیم په هدف بهرنیو هیوادونو ته انتقال سي. د فیضی په وینا د افغان جیټ په نوم د یو خصوصي شرکت لخوا پر دغه لس کلنه پروژه $10 میلیون لګښت راځي.
د طیاره د ترمیم ده هغه تقریبا $10 میلیون ته اړتیا لري چې دغه به دغه خارجي کمپنۍ د لس کالو لپاره زموږ وزارت قرارداد ورسره کړی دی. د دغه وروسته به دا مرکز په کندهار کې پرانستل کیږي. دا نو بیا کولای سي چې هر رقم طیاره د انجن د چیک لپاره او هم یو خرابې پکې پیښ شي د هغه لپاره د ترمیم مرکز ګرځي. هغه انجینران یا هغه کمبوت چې موږ نن ورځ په هوایي ډګر کې لرو د دې ټولو څخه به خلاص یو.
د کندهار هوایي ډګر دغه مسول زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې دغه ولایت د هوایي ډګر د عصري کولو لپاره د 90 میلیونه یورو په ارزښت د بیا رغونې کارونه کړي.
صادق رښتینی و چې له کندهار څخه د دغه هوایي ډګر کې د کندهار په هوایي ډګر کې د ورکشاپ د جوړیدو په اړه راپور راکو. سات لس بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس هم د لنډو خبرونو نوبت دی چې ناجیه ساپه یې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر په ټلیفوني تماس کې د سولې پر پروسې خبرې وکړې. ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر او د کابل په دریمه کاتي کې د بهرنیانو پر یو ملمستون بریدونه وغندل. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر پرونی حمله وغندله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین پر بحران د خبرو لپاره سبا فرانسې ته ځي. د اوکراین لنډمهاله ولسمشر الکساندر تورچینوف د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د کتنې لپاره مینسک ته ولاړ. او په لبنان کې یو ځن وژون کې برید کوونکي د پاس پر یو پوسته حمله وکړه.
لاند خبرونه مولا صدی رادیو څخه واوریدل. د صدی رادیو د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګړې اچار. د ګړې اچار د صدی رادیو تانس پروګرام دی. خو مخکې تر دې دوه پروګرامونو د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
مرسلامه دوی شاعری کوي، لیکوالی کوي. ما ډیر کسان لیدلی دي چې شعر ولي کې بیا چې لولي ریک دی ورسته نه ریک دی ورسره. د دې علت څه ده؟
د دې علت له ماشومتوب څخه هغه روزنه ده چې کورنۍ را کړې ده، او بل خصوص زما د زده کړو په دوران کې د مکتب چاپیریال کې هغه زما جرأت وو چې د فایل له سره څخه نیولې بیا د مکتب د زنګ تر وهلو پورې هر یو ته به زه مخکې کېدم. حتی د چوکیدار کارم ما اجرا کاوه. دا د زنګ ویل ډیر خوند راکاوه. نو دغه شیانو کې برخه اخیستل دغه څه شاید دغه راز وینو زه نه پوهېږم. نور
ما داسې اورېدلی دي چې معلومان به م وایي پټ دننه ګرځېده.
زه بښنه ترېنه غواړم. ډیر مې ازار کړي دي استادان، او شوخي به مې ډیره کوله. حتی کله کله به مو د صنف دروازه ورته بنده کړه چې کله به یو امسنفی کارخانګي نه و راوړې. نو مو غوښتل چې هغه یو امسنفی مې د جزایی سي دروازه به مو بنده کړله. بیا به مو استاد تل چې راټیلاکه استاد دروازه راټیلاکه. هغه کم بخت په 15 دقیقې کارخانګي هغه به په ټیلولو کې تیره کړله. وروسته به چې دروازه به مو د شا له خوا را خلاصه کړله، نو وخت په تیر استاد به چې سات ته وکتل وایي ځانو بیا کارخانګي سبا ګورم اوس نوې درس درکو.
متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې اوس هم لا داسې یوه روحیه موجوده ده چې وایي چې دب نه یي ادب نه یي. متعلمین ډبول کېږي، وهل کېږي، تهدیدېږي، سپک سپورې ورته کېږي. تاسو له خپلې تجربې نه راته ووایاستئ چې داسې یو چلند له متعلمینو سره، دغسې یوه روحیه لرل د متعلمینو په مقابل کې څونه د هغوی په استعدادونو اغیز لرلی سي؟ نظر مو څه ده؟ فضا باید څنګه یې د متعلم او د استاد ترمنځ؟
زه خپل یوه تجربه تاسو سره شریکوم. د صنف کفتانو او تر څنګ د صنف شوخ شاګردم وم. کله به چې استاد صنف ته داخلېده، ما په ډیر لوړ اواز سره سلام اچاوه، السلام علیکم، داسې په ډیر جګ اواز سره. نو استاد به منه کولم چې دومره جګ غاک باندې سلام ماچو دا د جنکو لپاره نوی ښه کنه. دغه سی یو خبره په داسې یو عمر کې شاګرد تر سوال دا شاګرد پس رفته کوي، هغه په هر خبره کې فکر کوي چې آیا زبا دا خبره وکم دا به د جنکو لپاره ښه وي که به ښه نه وي. بهتره دا ده چې هغه زده کوونکی پرېښوول سي. ما خو خپل جواب ورته درلود، ما پورته ویل استاده ما د ستوني ټنسلونه عملیات کړي دي، نو دا غږ نه انعکاس کېږي په داستوني کې خوی راوځي، همدغه د غږ اندازه ده د لوړوالي.
مځئ که چا همداسې 15 دقیقې د دروازې شاته درولې وای چې دروازه ټیله که،
بالکل غصه به راته راتله. خو استاد په دې باندې نه پوهېده کنه، موږ پورتل چې دروازې پارسوب کړی دی، نو دروازه لږ تخته سوې ده.
کور دې ودان، مننه.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیاسائی
عزت من آبریدون کو سلامونه می و منی. د پسرلی پښ په ورځو کې خلک د نورو میلو ترڅنګ په سبو پسې هم وځي. مختلف سابه د خوراک لپاره راوړي چې خام او پاخه خوړل کېږي. د نن خپرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او اغمه رشیدي به درته وړاندې کړو.
زما د زړه د بڼ بلبل نغمه ګر یارا، سما د زړه د بڼ بلبل نغمه ګر یارا، دستر کو را د زړه سر یارا، په خندا سے یا په خندا سے.
د پسرلی نخې ښکاره شوې، د پسرلی نخې ښکاره شوې، په هره پولاش نه بنګړي مات شوې دینه. قدرمنو اوریدونکو، په کلی کې د پسرلی یوه نښه دا ده چې پیغلوټي او زلمکي دښتو ته په پسرلنیو سبزیو پیسې وځي او پسرلنۍ لوبې کوي. خو په ښارونو کې خلک بیا وار له مخه نوي کال ته جامې ګنډي، وچې میوې خیشتوي، رنګارنګ خواړه تیاروي او د نوي کال په ورځ په سیل او چکر وځي. اوریدونکو، سبو مو یاد کړل. نه پوهیږم ستاسې لور ته به خلک کوم سبزي راوړي. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی ډاکټر سکندر حسیني وایي چې پسرلنی سبزی په هر سیمه کې کیږي، خو تر اوسه علمي کار نه دی قربانی شوی.
دا خودرو سابو خو زموږ په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په مختلفو ډولونو موجود دي. مثلا لکه پنیرک دا شته په ټولو سیمو کې، په تودو سیمو کې، په سړو سیمو کې ټول خلک ګټه اخلي. خلک ترې په تازه ډول باندې هم استفاده کوي او هم یې پخوي. تازه ډول باندې لکه رواش دا په غرو غرنیو سیمو کې پیدا کیږي، خلک ترې ګټه اخلي. لکه خیزي سپوداری ورته سیچوي، دا ډېر ګټور سابو دي. دی او حتی د خرڅلاو د پاره بازار ته وړاندې کوي او خلک یې په ډېره مینه او شوق سره اخلي. عملا دې باره کې کوم تحقیقات شتون نه لري، پخوانه ده شوي، ولې که په آینده کې داسې شرایط مساعد شي چې دا تجزیه شي، تحلیل شي، کوم مواد لري، کوم غذایي مواد لري، عضوي تیزابونه پکې پیدا کیږي چې د انسان د وجود لپاره ډېر ګټور دي.
توریالی د میدان وردګو اوسیدونکی دی. دی له خپلې سیمې غرنۍ بوټۍ هیزه چې ښار کې سیچ پولی خرڅ ته راوړي. ومان مرکه ورسره کړې ده. دلې د اورېدلو بلنه درکوم.
درته وایه چې دا میدان خر کې عام ولس کوم سبزی راټولوي
په دغه پسرلي کې روزنه هم دغه خیزی دي اجنه غونډ خیزی راټولوي نور دغه ترکنک دی په دې پټیو کې دغه درشن کېږي دغه راټولو سبزی ځنکی دي او یا وره ده سیاو دغه خیزی دي دغه شان
خیزی چرته کې نور چې د نمونه وخت ته د کوم کوم ځایونو کې کېږي
دغه خیزی خو چې دي دغه د غرو لمنو کې کېږي ترکنک چې دي ځنکی چې دي دغه بیا نو په دې پټیو کې کېږي دغه هغه ورسره چړی وسره یې بس باندې ابي خونه وهي با ساتي دراشکي او اتي بوجګانو کې راغونډي دي راوړي خارته دلته
کوم ډول مرخيړي دي تاسو خواته او کوم ډول رواش
څنګه رواش دي چې په دې افغانستان کې بهترین او ښه شی رواش ده ترشي دي زیات خلک له مالګي سره خوري زیات خلک انس خوري نو د ګرمۍ لپاره ډیر مفید ده شی دي او ښه شی دي غټي تقریبا متر نیم متر داسې درې چاره کا داسې دي په غرو کې کیږي خو خلک پټي پټي او کې څنګهاله ورته جوړي بیا خورو کې پټي چې سپینه راسي او دغه سي بیا چې کمري وي بیا شنی راځي
مدین علاوه تاسو مرخیلی هم یاد کړل د پتاڅ خواته په مجموع کې څو ډول مرخیلی ست
دی موږ په پلاغه کې خو هم دغه یو ډول مرخیلی دی دغه چتری مرخیلی دی دغه غټ مرخیلی دغه نو په میدان شار کې فقط هم دغه اول پسرلی کې د بارانو په موسم کې هغه نو زیات خلک عربو دولتو ته د خارج مملکتو ته وړي زخت زیات دوايي تر هغه کې دا ډیر غټ شې او ښه هم دی
د خېزو په سکرته وه لخېزو خلک څه په خي څنګه د نرخه
هغه دغه خو موږ خرڅو چارک ډیر سپې باندې او دیو نه زیات خلک پیډه کې په خي او زیات خلک هم ناسه بس پخې خوري ډیر خلک شوق لري ډیر خلک روزنه لري لري مملکتو ته وړي لکه پاکستان ته لکه دوبۍ ته نو هم دې میډیا لپاره بهترین هغه د میډیا مکمل پخې
ورځ څومره خرڅه
څلوېخ منه ډیر سمنه داسې وزي
کور دې ودان خیر
بس مننه
پسرلنی سبزی په مختلفو سیمو کې په مختلفو نمونه یادېږي یو بوټی ته د غزنی خلک سپنسکای وایي چې تار تار جوړ دی خام او پوخ خوړل کیږي دا بوټی په ځینو سیمو کې پیازک بولی د غزنی دی و اوسیدونکو خبرې به واورو چې د دوی لور ته کوم پسرلنی سبزی راوچ دي
نوم می خاور جان محمد دی غزنی اوسیدونکو د مو خواته په خوا د واورس بولاړي دا بنو دانځک خپستاوه دا بس دا بنانو نم سو یا دا د عمل په میاس کې په دا سور کې پدی کې دا د خوراک ته پارس به خلکو دا سبزی مبزي دا د ښتې سبزی به ودا به خلکو خوړو دا د بازار سبزی خوستي دا بل ول ار شي بره ختل موږ سي الکانو بیا موږ ورتلې چا کومه کبره سره او مو خاطر ډیر به پیندي و هغه وخت پیندي ډیر وارو پیندي دا سي یو قسم پانی به درلو دي درې څلور پنځه پانی به درلو دي وړو وړو بټي هغه به بل به خره ډیر مزدار حساب وي دی ډیر حساب پوڅکی به خلکو شکولې او خړې به شلخی به په بیالو باندې ولاړو لده بیالو به مرشکول دی غونډه رقم زودو ډیر حساب به و دا هیڅ د مکمنت ککنه ول غروب خلکو راوړي هیڅ به خلکو په خولې دی غون حساب او مرخیړي به خلکو راشکول دا مرخیړي به یونانی دوا به په استعمال دی ډاکټر و دا خوانه طبيب یونانی طبيب درمان میدو ډیر مشهور و ډیر لایق ډاکټر و دا خلکو پیزان ډیر خلکو دا مرخیړي په خرڅو
د پسرلنی او سبزیو په اړه به د څو تنو نورو خبرې هم واورو
مهرباني نوم دی راته وای
نه ما نوم نعیم
او نعیم خان څه کاروبار کوي
بس کاروبار دا دی کمپاین کې بس او مافیا سي
د کوم ځای اوسیدونکو یې
پهلن خو بدل ته په ګلبوټا کې خو دا بنسار لاندې او ګلبوټا دغه ځای کې شوکی وړاندې دا ګلبوټا دی بنسار سره د لاندې
دا تاسې په دې ګلبوټا کې په دې موسم کې دا خلک په سبزیو په سيدي نه دي
دغه پنیر کېږي دغه خيزي کېږي دغه پیازا کېږي دغه په دې داشو کېږي سماروک دغه شیان به کېږي تازه هم پخې وچې مدار او راوړي 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 وچې بیا دې زمي کې استعمالي
او مهرباني نوم درته وای
زمانم تاجولی دی
او تاجولی خان د کوم ځای اوسیدونکو
د ګوشته ول سواله
دا تاسو نسیمو کې دا پسرلای چې بیا خلک زیاده سبزی او پسې دښتو ته دا غرونو ته
دا کرکن دی او ستغه او دا شین کېږي غرونو کې زمون غرونو کې دا پندیرک صابر او ورخاړ او دوی کنن شاملای پندیمولا دا سبزی نه راوړي
او دا پندیمولا بیا د څه رقم سبزی
دا د سبزی لکه شنه سبزی ده کنه تورسری او دا شي نه راوړي چوتل نن تر تر رواج دا
مهرباني نوم دی راته وای
نوم مجيب رحمان د ساز وسوندن کيم د کټخيلو د کلی
د کټخيلو کې د پسرلي کې خلک لدی دختو لغرونو کوم صبر راوړي
هله خو د کې صبر راوړو ورخاله راوړو بیننه راوړو نره صبر راوړو او چوي مو تازه خلل کیږي د کې زغنه صابونه پراکیم په خو هم د سه صابون تی نه په خو غرونه کې زیات راوړي
په پسرلنۍ سبزیو کې یو همر خېړی دی چې خلک یې راټولوي. نصر احمد خان په کابل کې د رفا زراعتي شرکت د زراعتي برخې مشر دی. دا شرکت مرخېړی هم تولیدوي. نوموړی وایي له مرخېړیو سره باید پام وشي ځکه زهریه د مرګ باعث کیږي.
په دنیا کې ټول تر اوسه پورې 14,000 قسمه مرخېړی پیژندل شوی دی. اول خو زما ټول افغانانو ته دا توصیه ده چې خریړی چې ونه پیژني باید وای نه خوري. اوس تاسو مثلا فلای اګاریک دا یو زهري خریړی دی، د رنگ نډیر ښایسته دی، ښه غوښین دی، طب کې استعمالیږي، خو عام انسان کې وخوري مري. مختلف خریړی دی، په مختلف رنګونو دی، دوی نشي پیژندلی. توصیه دا ده چې کوم خریړی ونه پیژني باید وای نه خوري.
خغلی حسینی د سبزیو په اړه نصر احمد خان ته ورته نظر لري.
هغه سابو چې خلک یې نه پیژني او نوم یې ونه پیژني هغه نه باید استفاده ځکه ونه کړي چې امکان لري ځینې بوټي سابو داسې دي چې هغه سبو په شکل وایي ولی زهري مواد د ګلوکوزیدو دا شیان لري چې هغه به د انسان د وجود لپاره ضرر او زیان رسوي. هغه بوټي چې نه پیژندل کیږي نه باید هغه نه په خوړو کې ګټه واخیستل شي.
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو، بسیاو په عزت وسه.
اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام. د کاندیدانو لکسونو سره خو به بلد سوی یاست. ته به وایې چې کاندیدان نه ټول د فلم مالکان دي، په زیاتره لکسونو کې آرایش لري ښکاري. خدای دې وکړي چې لکه عکسونه یې زړونه او هیلم هم دومره ښایسته او سینګر شوي وي. اوس چې په هر کور، هر پیتاوي او هر دکان کې د کاندیدانو خبرې دي، نو موږ هم یو کور ته بیایو چې د مړي په ورځ ښځې له ویر سره سره کمپاین هم کوي. پام وکړئ.
بزوی دی چسی یو وخوری
موتر وان
خدای دی پناس نمڑی پا دی قسم موتروانی چه دویی کهی
تر روختو نمونه رسیده
سختای پاش خام خجزا ورکی
چوکومت خوشی نکی
خوش کمیه دیر دغس خوش کرل
آغوی خپلی پیسی اخلی نور دی چه غم نکی
خدای دې بیا دغه سي خلق قدرت ته نه رسوي چې د خلکو لاله نه یې خبر
دا ځل یو صحیح سړی ته رایه ورکوي.
چا ته به یې ورکو؟
سمنډل ته یې ورکوي. که کامیاب سو تاسو بیا بیا وګورئ.
ولې توتی خان ته نه ورکوي چې لکه توتی خو دې خوږه ژبه لري؟
ترورې توتی خان دې نه کوم پلان لري او نه کوم پروګرام. لغه نه خو منداړو ښه دی چې هم په خبره پوهېږي او هم خبره اوري. همدا پرونې ویل چې که بریالی سوم ولور له منځه وړم او د ښار ټول لوی هوټلونه ورانوم چې څوک واده پکې ونه کړي.
اوس بیا بل واده نه کوو چې بنداډو ته رایه ورکړو. ولور داسې وال شوی میخ دی چې هیڅ انبور یې نشي راکښلی. توتي خان وایي که کامیاب سوم هر چا ته یو کور جوړوم، فرشونه ورته اخلم او د یوه کال ټول خوراکي مواد ورته اچوم.
په مړه کې دې وخندولم. دغمره شیانم نسی اخیستلی خوری که خپه کیږی نه.
ولی نسی اخیستلی؟ له نورو هیوادو به کومک وغواړي.
ترورې د منداړو په خبرو پسې مه ګرځه. د مونږ کاندید همدا خبره کوي چې لاپې نه وهم او نه چاته د دروغو وعدې ورکوم. هغه وایي چې که بریالی سوم ټول بلند منزلونه ورانوم او ځمکې په خورانو ویشم.
ای د لسترګو مثار کې
کاشکې خو وران کي.
په خپل کورونو کې بندیان یو. د کورونو په منځ کې شپږو منزله کور جوړ کړی وي. د شاوخوا ټول کورونه ترې په عذاب دي.
کمې ورانۍ دي چې تاسو اوس د آبادۍ ور باندې ورانوئ؟
دغه د خلکو عذاب خو د اوس وران سي. تاسو ته نو خدای انصاف درکړي چې جوړولی نشئ او ورانولو ته مو ملا تړلې ده.
غلی شه، منداړو منداړو وایې، له منداړو دې څه شی راته جوړ کړ؟ خدای که دوه رایم وګټي.
ته څه وایه چې سبل او توتیګي ته به یې ورکړې؟ تو خود دوه شیه دوی یوې هم نشي وړلی.
ترورې، لږې د له خولې سره پام کوه. سمنډ
څه درته ویلي دي چې قناق یادی؟ رښتیا وایم، سمنډ هم کاندید شو، له هغه نه خو بخمل هم ښه دی. بیا ځایه خبرې خو نه کوي.
منداړو دې خدای هېڅکله هم نه کامیابوي. په خدای چې کامیابه شي وطن خو چور کي.
څه پاته دي چې چور به یې کي؟ د منداړو خواده کې کاشکې چور زده وای.
غلی شه، بلا خبره ونه کې چې خوله به دې درته چیرې کړم.
رښتیا ملامته نه یې، زه دې مړې ژاړم او ته مې په خوله پورې خاندې. کاشکې نه راتلی.
ورکه دې شه دغه ژړه، ته کمپاین ته راغلی یې، د ما د مړې ژړا ته نه یې راغلی.
زه یې اوس جنګ مه سره کوئ، شرم دی. مړی په ځای پاتې سو، تاسې په پردیو خلکو سره وهئ. کاشکې خو مو خپلوان وای. درځئ چې ځو،
جنګونه مو د لاسه نه کېږي.
رښتیا وایې، درځئ چې ځو.
له حالاتو زیاتره بی خبره کسان وایي چې له جنگونو زیات خلک موټرونه ووژل. خو که د خبرې بیختزیر شو، نو همدغه خبره له حالاتو د خبرو کسانو غوندېده. نو ځکه موږ هم له همدغسې یو بې پروا ډرایور سره مرکه درته کړې ده.
په دې ځان اوریدونکو ته ور وپیژنې.
زه خاورې آباد خان بې پروا یم.
بې پروا دې تخلص دی؟
هو.
ولې دې بې پروا تخلص ښایې دی؟
ځکه چې بې پروا یم.
پوه نه شوم.
یعنی چې دې چې پروام نه کوم.
نو دا له څه وخته بې پروا شوی؟
بې پروا خوان له وړکتوب او د همدې عمله به د کلي ټولو هلکانو د خطر کارونه لکه د لوړو ونو څخه د کارغه او بلبلې د بچیانو راخیستل، د سرو او شنو مچیو کټول، په یاغي او شوخو خرو سپرېدل، او د کلي غوسناکو کسانو ته کنځل کول. او چې سم راغټ شوم نو جنګونه وو. او د دې لپاره چې په خطرناکو وختونو کې خلکو ته زړور ښکاره شم، بې نهایته بې پروایي مې کوله او قرار قرار د رښتیا بې پروا شوم.
نو ځکه یې تخلص هم بې پروایي ښایې دی؟
او ښایي د خپلې بې پروایۍ له امله به تر اوسه ژوندی پاتې یم.
اوس څه کار کوې؟
والله اوس د کابل تورخم په لویه لاره ټوډي چلوم.
ټوډي څه شی دی؟
ټوډي نوی ماډل کرولا موټر دی چې اجل نیولی ډیر ژر تر خپل منزل یعنی قبر ته رسوي.
آباد خانه بې پروا، ته په رښتیا بې پروایې. خو دې نه وایې چې لوټوډي سره دې هم بې پروایي کوي او کنه؟
لوټوډي سره خو پروا او احتیاط کېږي نه، ځکه څومره چې تیزوي هم دومره خواندر کوي.
له کابله تر تورخمه پورې په څومره وخت کې رسیږي؟
چې فکر مې برابر وي او لارم له ګوزګاری نو په درې څه کم درې ساعتو کې رسیږم.
تر اوسه د خپلې بې پروایۍ له امله څه زیان هم لیدلی کنه؟
ډیر زیان مې نه دی لیدلی، یوازې څو ځایه مې مات شوي دي. لکه ښی پښه مې په ورانه کې ماته شوه، بیا بیرته جوړه شوه. لاس مې په څنګل کې مات شو. دغې چپې پښې مې درې ګوتې پرې شوي. د ولې یو هډوکی مې مات دی. درې مې پښتې ماتې شوي دي. سر می ډیره کلکه ضربه موندلې ده چې زیاتره وخت عصبي شوکونه را باندې راځي. د یو سترګه مې مړنده شوه، بیا مې یو مصنوعي سترګه واچوله.
نو داسې وایه چې په وجود کې دې جوړ ځای نه دی پاتې.
او که پاتې ویم نو جوړ یې مه بوله، ځکه جوړ ځایونه مې د خوږو ځایونو له امله سم کار نه کوي.
نو له دومره ژوبلېدو وروسته اوس هم بې پروایې؟
او خو زړه مې دی چې یو څه بې پروایي راکمه کړم.
په څه ډول؟
په دې ډول چې غواړم د عقبنما هندارې پر ځای یو تلویزیون ولګوم چې د سفر په وخت مې پام تلویزیون ته شي او سرعت مې لږ کم شي.
دخانو علی پلاره
اتسوای بیادی دا چا جامیلی دلی دی که چنگا وایا چه دول بی
تو خو سرای ده خبرو پا منز که لستونی نوونی سه خبرو تا میام نپریدی
زا وایا چه خبره ده
سبا تا دی میر بابا زیاره تا لارشم
او لارشم
اول سبا دی پیر بابا زیارت لارشم دی کلی طولی خوزی زی
لارشا اول سبا تا هم کم زیارت زیو کنه
او که دی اجازه بی دی چلگزی بابا زیارت هم زم
دی چلگزی بابا زیارت زی
هو بیا گرمی کی گی نشم تلای
نه مزا یو تا هم تلای نشی
ما ویل چې د تا له لاسه چېرته نشم تلای ټول عمر دی په کور کې بندي وانه ساتلی یم
ته مه ژاړه ما یو بل پلان جوړ کړی
په بلا دې پلان وهم زه همدغسې خدای بدمرغه پیدا کړی یم
ته خو مې یو ځل خبره واوره که نه
څه خبره ده
زه به یو زرنج موټر سایکل واخلم او ښځې به لرې لرې زیارتونه ته پکې وړم هم به مو ګټه کېږي او هم به ته ټول زیارتونه وکړي
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو ستاره امینی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هوسۍ حکمت، انیسا نیازی، حیا وریاخیل او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ایا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرئ نو موږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 شمیرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
چو خونزیده مکتب زنگ مرشوه و گلی و سوره سوره ده دوان بچو خونزیده دوان بچو خونزیده
کړي د خپل پلار په شان لا خاندي چې نا اغلا بچیان لوی کړي نا پوهې تور بلا شي ہم زانگو دزد کرزیدے ہم زانگو دزد کرزیدے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے بابر سے اٹھتا ہے رام